د ماښام شپږ بجې سپې د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. پوره پرونی خبرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه. نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو عمده برخه وي. د فرار نیتی چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوي، او وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډز وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د خبرونو تفصیل، اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه. نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. ښاغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټ ځایونه چې د افغانستان په دبان کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله و چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
د شغلی صدیقی په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله اندېښنه وشوه. بل خو د منځنی ختیځ یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لس ورځنۍ اوربند غوښتنه کړې ده. په خپله خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخت مخکې بللې. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تېره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او بیا پر بګرام هوایي اډه د طالبانو د چهارشنبه برید له کبله په خبرو کې وقف راغله. خلیلزاد لیکلي وو چې طالبان دی په دې مهمه موضوع له خپل مشرانو سره مشوره وکړي او ودی شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیله او غوښتنې ځواب ولای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په دې هیواد کې د نړیوالې ترهګرۍ ماتول د طالبانو د ستونزې له حل پرته ستونزمن کړ دی. حمدالله محب چې نن یې په تهران کې په سیمه ییز امنیتي غونډه کې خبرې کولې، د ترهګرۍ سره مبارزه یو ګډ مسلیت بللی دی. د شغلی محب له دفتر څخه په ویلامی کې ویل سوي چې نوموړي ویلي طالبان د داعش او القاعده شبکو تر څنګ یوه له هغو ډلو ده چې نورو ترهګریزو ډلو ته یې په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نوموړي په تهران کې د امنیتي غونډې په څنډو کې د روسیې، چین او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره هم وکتل. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه وه چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ وسوه. لومړنۍ غونډه یې د تېر کال په اکتوبر کې په ایران کې شوې وه. د فراه امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د پښتوکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټن ځایونو د ناټو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. ښاغلی محب وایي په وژل شوي کې د پښترود ولسوالۍ ته د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مولوي صابر هم شامل دی. د فراه امنیتي چارواکي وایي په دې هوایي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلازه د راډیو اوري، وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډز وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. سیمه ییزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغه دوو افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یوه روغتیایي مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوي دي، خو د پاکستان د طالبانو د تحریک یوه ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید د دوی کسانو کړی. په تېرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی ساتون کی پولیس لدی کبل وجل چې د دوی په باور د پولیس ضد واکسین کمپاینونه د پاکستانی ماشومانو د عقیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانونه پیل شو او په پام کې د تر 15 کلونو کښته 9 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمیر 103 تنو ته ورسېد. او د هند ستره محکمه وایي راتلونکې میاشت هغه اداوی اوري چې د تابعیت د نوي سند قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره له تېرې اونۍ راهیسې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته سوي دي. دا قانون د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغو وګړو ته چې مسلمانان نه دي د هند د تابعیت ورکولو چارې اسانه کوي. ځینې منتقدان وایي دا قانون د هند د مدني طبیعت برخلاف دی او د هند د صدراعظم نریندر مودي د هندو نېشنالیزم اجنډا یوه برخه ده. څو د دوی په خبره د هند شاوخوا 200 مسلمانان صدر اعظم مودی دا ادا ردوي. نریندر مودی پرون په وینا کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا قانون د هندوانو، مسلمانانو، سکانو، بودایانو او عیسویانو په ګډون د هند پر وګړو اغیز نه کوي. د مودی ګوند وایي د دې قانون هدف د ګاونډیو هیوادونو د غیر مسلمان اقلیتونو خوندیتوب دی چې په خپلو هیوادونو کې له ځورونې سره مخامخ دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیل زاد نه په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه کولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د ملي امنیت سلاکار په ایران کې د ځینو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر موضوعاتو بحث وکړ.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
د شاکونو کمیسون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپل، توزجان، پنجشیر، بخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان ان شاء الله دا به د امنیتي ارګانونو نه کابل ته انتقال.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت وایي په دغو کتنو کې ښاغلی خلیلزاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. نسیم شفق او نور تفصیل.
له اسلام آباد او قطر وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره ودیدل. ارګوی زلمی خلیلزاد په ولسمشری ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند ټینګښت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځایونو تمرکز و.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه چې د افغانستان په دباند کې دي هغه هم یو موضوع چې اوربند بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولې شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي، مذاکرات پیل شي او مونږ د دغه شاید اوسو چې زموږ هېواد ته سوله راشي.
ښاغلی صدیقي وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر دوام هم اندېښنه وښوده. په همدې حال کې اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې ښاغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې رواني خبرې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې د یوې خبری شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې. په راپور کې راغلی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچېرې لس ورځنی اوربند و نه مني د سولې رواني خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خپل خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ده د مذاکراتي ټیم یو غړي دا خبره رد کړې او ویلي دي په داسې موقعیت کې نه دی چې په دې اړه جزئیات شریک کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت نه مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیکه مخکې لس ورځنی اوربند ومني که نه؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په یوه نسبت چې واخې لس ورځې اوربند چې مشکل پر حل کېږي دا خو ډېره ښه خبر ده. البته که چیرې طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم د لس ورځې اوربند به په هغه صورت کې دی ومني چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې، خو د وسلوالو طالبانو له لوري د بګرام په هوایي هډې تر حملې وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. له هغې وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوځ له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په تهران کې د سیمې په کچه د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روسیې د ملي امنیت له سلاحکار سره کتلی دي. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار ویاند ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان او سیمې په اړه خبرې وکړې. نور حال د خطر پردیس په راپور کې:
د ایران، روسیې، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتي کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهارشنبې په تهران کې جوړ شوی، د افغانستان له اړخه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پکې ګډون درلود. ښاغلی محب د دې ناستې په څنډه کې د روسیې هیواد د ملي امنیت سلاحکار نیکولاس پاتروشوف سره لیدلی دي. تاس خبري ایجنس د روسیې هیواد د ملي امنیت سلاحکار ویان له قوله خپاره کړي چې دواړو طرفونو په افغانستان او سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړي دي. د روسیې د ملي امنیت شورا د ویان په خبره دواړو خواوو ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دې په سیمه کې د تاوتریخوالي د راکمېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند کبیر حقمل د چهار شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو تر څنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګریزو ډلو او ناقانونو ډلو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پېښوي او که مخه ونیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
د ښاغلي اقبل په خبر په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت له لوري د وماده ایزې طرحې په اړه هم بحث شوی دی. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړه شوې وه چې د دوهمه ده. د افغانستان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تېر اونۍ د امریکایي چارواکو او طالب استاذ ترمنځ د سولې د خبرو اترو لسم پړاو هم ترسره شو، خو پوښتنه دا ده چې ایا دا شناسه به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغېزمنې تمامې شي. په واشنګټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر احمدزی وی که افغان لوري په سمه توګه دې ناست طلبګری وکړي مثبت پایلې به ولري.
دې وخت کې د افغانستان استازي دا باید خلابیګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دی ونه سي. هغه مسایل چې د یو ګډي اجنډا په ترڅ کې ټولو ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسئولیت پر اساس هغه کارونه ترسره کړي.
خغل احمد زوی تر دې وړاندې هم ورته ناسې جوړ شوې، خو واضح پیلې نه درلودي.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي چې دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام سي. په واشنگټن کې د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی فیروزی عزیزی ته وویل:
په داسې یو وخت کې دغه غونډې ترسره کول هم زه فکر کوم ډیر مثبتې پایلې به په دې ولري چې یو د هغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام سوی هغه د ایران هیواد دی متاسفانه. نو زه فکر کوم چې دا به ډیر مثبتې پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا دریزې د امریکا په طرف معلوم دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمام سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول لپاره هڅه وکړي او بل اخره دغه هڅې رنگ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب د دلی تیرتل پروسی کې دغه غونډه وه، اکثر دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکی د پالیسی پوراند دو یو بلاک به شکل دی، یعنی دا غو د پالیسی یو خلاف دی اکثریتی. نو زه فکر فوما چې دا یو وخت دی او فرنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوو ټولو هغه اجنډا په یو نحوه باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګ د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره سوي دي، څه فکر کوئ؟ هغه ناست تر دې د مؤثره تمامې سوي دي البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناست هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمام سي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
وچې کې دي چې ډېر مهمه دي، او دغه ناستې هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړې، هغه دا ده چې یو په نړیواله ساحه خصوصا زمون استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه حقوقونه روان کړی د افغانستان د سولې پاړه، اما یو ګډه اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډه اجنډا نه درلودل دغه ناستې ولاړې بې نتیجې پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې پای ته رسیدلی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درنشار رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دریو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درنشار رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګ وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم ان شاء الله نن تر نا وخت پورې کچيري هوا یاری وکي نو ان شاء الله دا به امنیتي ارګانونو د کابل ته انتقال کی. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکی همکاران د دې تطبیقات لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وایي په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایې په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پر انتخاب راپور شوي نه دي. همکاران چې کوم راپور کړی ده ټول د مطرح ټکټونو یا د اکثره ټکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شی چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پورې
د ډاکټر عبدالله په مشهد ثبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایې د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر درولای وو، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300,000 جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ختیځون د عالمانو شورا وایي چې انتخاباتي ډلې دي د ټاکنو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او وضعیت نه بحراني کوي. دوی دا خبرې نن په یوه غونډه کې کړي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د هیواد د ختیځون دینی عالمانو شورا وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ به هیواد له بحراني حالت سره مخ کړي. د ختیځون د عالمانو شورا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ژر اعلان غواړي او پر انتخاباتي ډلو یې غږ وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او هیواد له بحرانه وژغوري. د دې شورا سلګونه غړي چې چهارشنبه په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو، د یوې غونډې په ترڅ کې پر مسؤلینو او انتخاباتي ډلو غږ وکړ چې نور دې د خلکو پر رایو او باور ملنډې نه وهي او د پایلو د اعلان لپاره دې د خلکو انتظار نور نه اوږدوي. په دې غونډه کې د ختیځون د عالمانو شورا مشر مولوي فخر الله نیازی وویل چې د دوی راټولېدنه په دې خاطر ده چې نور د انتخاباتو د پایلو د ځنډ حوصله نه ده پاتې او څومره ژر چې کېږي پایلې دې اعلان شي.
د انتخاباتو کمیسیون هر څومره ژر چې کېږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر دا خو یو د افغانستان د سرنوشت خبره ده، د افغانستان د ولسونو د سرنوشت خبره ده. بل د افغانستان ولسونه ډېر په میړانه او ډېر په جرأت باندې راغلل، خلکو خپله رایه وکاروله. باید د انتخاباتو کمیسیون د دې رایې ته احترام وکړي او هر څوک چې وي هغه زر تر زره کاندید اعلان کړي چې دا سړی د وخت رئیس جمهور ده او رایه ګټلې.
د دغه شورا غړي مولوي ظاهر وویل چې عالمان په دې برخه کې مسؤل دي چې د خپلو خلکو حق وغواړي او د خلکو د باور د بیا ترلاسه کولو لپاره دې د ټاکنو پیل ژر اعلان شي.
چون علما همیشه د پاره مسؤل دي او همیشه د پاره د دینه تفوس کیږي او ډیر کړهونه وشول دي. انتخاباتو کې ډیر تکلیفونه خلکو تیر کړل، ډیر په تکلیف سره راووتل او دارنګ خپل نمائندانو ته رائے ورکړل. اوس په کلکه باندې موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړو چې دغه پایلې ډیر ژر اعلان شي او د خپل مظلوم او بیچاره ملت ته اطمینان ورکړي او د دې د اطمینان سبب شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ختیځ میشتو غړو د تیر دوشنبه په ورځ په ټاکنو کې روڼتیا، سوله او ملي یووالي تر عنوان لاندې په یوه رابلل شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې که په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلۍ په مټ هر څوک بریالی اعلان شي نو دوی ته به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تل په خپلو کړنو کې په شفافیت، قانونیت او پر طرزعملونو د عمل ټینګار کړی او له سیاسینو او انتخاباتي ټیمونو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تېرې میزان یا تلې میاشتې په شپږمه ترسره شوې چې تر ننه یې پایلې نه دي اعلان شوې. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له 15,000 زیانمنو سو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د دغه وزارت وزیر وایي چې دغه مرستې به په ژمي کې له دغو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین نه اوري.
کوم له تاسو ته د افغانستان نه وایي ته کوپرستان وایي کوپرستان د افغانستان نه
داسې ښکاري چې هواد ته د راستنیدو درد د کډوالۍ ډیر دی. نوم حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، وای 15 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د په خبره د پاکستان د سواد په منګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وای سواد د طالبانو له امله پریښود. شپېته کلن حاجی ګل وای سره له دې چې هیواد ته لراتګ نه 2 کال تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجې وړو مرسته شوې او له دې پرته له هیڅ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
تاسو خبر شئ کې ما هغه سره چې تم په بغل ته یو ډکنه لوګر ته مې سي یو ځای تیر تیر وای هغه ده. تاسو په دې چې تل 500 روپۍ نه درې مخ ته شي نه نه کړه مګ نه ورکو شه ورته ما دې مصر په پیسې نه سوځه کار کړې.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې ل خپل مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسېږي. د چ پلاستیکی چپلکه خرڅوي وای په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل خار په یو هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د دسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د خاغلی بلخی په خبره راستانه شوی ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالی کمشنرۍ لخوا د هستوګنی او کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت لمخه مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرسته کوي.
به هنوز حکومتونه شروع نشوده، در حال شروع شدن است. بعضی ولایتها شروع شده.
د مرسته رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دی پیل شوی. 15,000 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوی چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
د خاغلی بلخی په خبره حکومت د راستنو شو د کارمندنې زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست دی. سارا کریکس ازادي راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې له راتګ سره ټول افغانان هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېر په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې سکم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریل ګاډو وزیر وی د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومیدل په پاکستان د بحران خوا ته بوزي. شیخ رشید د خبره پرون وروسته لغوه کړه چې د پاکستان یو ځانګړی محکمه پرویز مشرف د اضطراری حالت د اعلان او د اساسي قانون د تعلیق له کبله د مرګ په سزا محکوم کړ. په دې اړه می د ازادي راډیو د مشال سنگ له خبريال بشیر احمد ګوړ څخه پوښتنه کړې چې آیا مشرف واقعا مجازات سي؟
څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده، هغه ته اکثر وخت داسې کېږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کېږي نه، او بیا دا خو ډېره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارني جنرال یا لوی څارنوال چې دی، هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي، حکومت به ځي، او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بالته وړي، دا دوسیه بالته وړي. نو د دې نه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دا عملي شي. پرون پی د پاکستان پوزم نن خبرګون خودلې ویلي چې په دې باندې دردیدلې دي او دا صحیح فیصله نه ده شوې. پاکستان پوز داس دی چې دا غوي چار څوک کوم مشران چې په خوانی دي یا افسران چې دي، دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد هم شي، بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته د سزا ورکړ شي یا د هغه د ملکی حکومت د خوانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وکړي مشرف سره داسې کار وشو، نو بیا به سبا چې دی نورو سرم کیږي، نورو سرم کیږي. ځکه چې په پاکستان کې دا مسله څوک ډېره نه یادوي، خو په کتابونو کې په رپورټونو کې دا راغلي دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي. یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي، نو بیا چې د نورو کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي. شو په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی، نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی باندې دا رقم مقدمه یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویل دي چې دوی هرکلی کوي د دې، ځکه چې هغوی هم ویلي دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه وو، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو. او دا هم ویل دي چې دوی د بشري حقوقو څخه سرغړونې وي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه ده، د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کېږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشیر حقوقو نړیوال ادارې چې دي، دوی د مرګ سزا هغه نه مني، هغه وایي چې عمر قید سزا دي ورته ورکړي. شهر څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کیږي، د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده، خو په کار ده چې په عمر قید.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواشو.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خور کوي. په زیاتره ولایتو کې، لرو ولایتو کې معیب ماشومان دي، د پښې یا ساراته کږي دي، یا د منځ خواته کږي دي، یا لاسونه کږي دي. دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دې بوځي، هلته علاج کېږي. لرې دغه پیغام د ما خور کوي. مقصد زیاتره دی چې خلک ته بېخي پی خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نړیوال. صلیبي سرخ نورم په مخه
یو کوهاد دغور ماز د ولسوالی د سینګ د سټډیوم زه په رېګیټون کې اوسېږم. ټول ټول ما جرات په حالت کې زه د سټون د سره مخ یو. دا غي د سټون د سره مخ یو چې موږ ماشومان په اوراز باندې په هر ځوان کم کې دریو ته دور پلاګ باندې مري، او موږ په تو خو دې کارو او خلک دې د نصیب حالت کې دي. نه د سوخت مواد لري نه خوراکي مواد لري دا ملګری ملتونه چې کومکونه کوي او دا یتانونه کوي زموږ د مهاجرو سره دغه کومکونه کړي دي دغه کومکو نوې سیدي دولت وګرځي د سمه دي دغه خواتو غریب ته ورکړي کچیرې دا هم د افغانستان دي او رئیس جمهور دغه د افغانستان ملت ونی دا مهاجر سپینګیري او سپینسري دا اوس په دغه یادات کې ژوند کوي چې خپل مانځه د کول نه دي دا رئیس جمهور دي وجه کار ته توجه وکړي یو جا مننه زموږ زر دي زر دي
زه ګل احمد ستوري هم دا مخاله کنه خادي ولایت په زمینه کې ماره طالبانو باندې سره اوس هم د چنور جنگ د پرېما کوي د طبیعت کال زموږ تاسو په هیواد کې د جنګونو کې دغه کمنې چې بیا نه درکړې نور د خدای ریت وګوري جنګونه ما کوي وسلام بختافما
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده دویم نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله له فرشتي نگاه